میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
در ازادی رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلست خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په واشنگټن ډی سی کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغان قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو راغلی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډېر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبري کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله ښکاره کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت په فاریاب ولایت کې له 300 کورنیو سره د بشري مرستو خبر ورکړی. د سفارت پر ټویټر لیکلی د ترکیې د بشري مرستو دریمه جوپه وه چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیې سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنیو ته د دې هیواد بشري مرستې رسېدلې دي. ایران د بی پیلوټه جنگی الوتکو د تولید لومړی فابریکه په تاجکستان کې فعال کړی ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته تا د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی وو. د راپور لمخې د دې درون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکادمیک احمد رضا جلالی له اعدام لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی کمشنری ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د استوکهلم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي وو چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبې په ورځ اعدامیږي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د یونما مشر د طالبانو له چارواکو سره په لیدنه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. ټول شموله حکومت د نړیوالو له نظره څه معنی؟
ما برداشت دا دی چې یونما غواړي چې یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
د نویو مالی مقرراتو په اړه د معترضو صرافانو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې.
نتیجه 100%
لغزنی ولایت څخه یو بل حاجی هم پر بایسکل مکه معظمې ته روان شوی. د ازادۍ راډیو د تاجکی څانګې دوه خبریالان په دوشنبه کې وهل شوي دي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړي. احمد شیبر د دې موضوع جزئیات اوروي.
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې له امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس زیاتوي چې د راپورونو له مخې هغه اندېښنې هم د سیشن بې د ورځې د غونډې په ترڅ کې له ښاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنجشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ یا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدراتو کله منځ وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اخیستمن وي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په خبرو کې د ټول شموله حکومت او بشري حقوقو پر مسله خبرې کړې. ټول شموله حکومت یعنی څه؟ له احمد شیبر سره په مرکه کې د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد په دې اړه نظر څرګند کړی.
که څه هم د ټول شمول څخه ډیری خلک یا طالبانو هم سوچ وړ دا ویلي چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه دا وه چې پخواني چارواکي هم دوی سره په حکومت کې ګډ وي، اما ما باور دا دی چې حداقل د یوه فکر، د یوه حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنی د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی امیرالمؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې پول طالبان دی او دا د قوم نمائندگی نه کوي، اما د وی ډلې وی ایدیالوژي خلک دی. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کډرونه وي هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت لدی څخه دا دی چې نو غواړي چې حداقل دیواز طالبانو دولت باندې نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت توویلې سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره د مرغه د ملګری ملتونو د جوړش راته دی خو چې د دویم نړیوال جګړې راته دی خو جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یوازې د غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنه نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړۍ باید په رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوازونو ترمنځ شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل سي وي.
د یوناما مشه د برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په باور د ملګرو ملتو له لوري د ګډ میکانیزم تر هیانس
یونما ته لازمه ده چې د حداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي، حداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه د نشان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نو وروسته درسنو یې شریک شي. نو په ټول کې زه فکر کوم د مسؤلیت څخه تېښته به ضرورت وایي، ملک په تیر اته میاشت کې چې فرات الله الهامیو فاشینو او همدغه څنګه چې داری وسی او داری ونسی په عملی دګر کې په تحریری بڼه یینما هم ستر وسه نه دی لرلی چې هغه د طالبانو سره شریک شي او بیا درسنو ته درس پیدا کړی وي یا د رسنو سره شریک شي وي چې دغه هغه سړي چې یینما کار پر کړی دی.
د باور غورزنګ مشر د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو د همایون زریان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه نامعلوم لوري ته بیولی دي. د دواړو له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوو. دغه شان کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
د همایون زریان په نوم د ایرانی هنرمند چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې نږدې دوستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړی دی. د ښاغلي زریان یو نږدې ملګری چې نه یو وختل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې رپورټ کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه د طالبانو د ځانګړو ځواکونو نږدې شل وسلوال د ښاغلي زریان په کور حمله وکړه او له کوم تور پرته یې هغه له ځان سره نامعلوم ځای ته یووړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نه که طالبان ولید خغلی زالعان به کور حمله وکړه او هغه لزان سره یورو ولاسه حال کې چې موړی په افغانستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لري. خغلی زالعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې خی طالبان د یوې معاملې په صورت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستونکي یو یا هم په ډلیز ډول وسپاري. دغه شان دوی اندېښنې د خپل هنري کارونو په اړه چې اوس حرام بلل کیږي فکر یې کاوه چې د ایراني حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومان لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زریان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایراني هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زریان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زریان په نوم باندې د سوکنه نیولی ده او نه چاپه ور باندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدی په نوم یو بل ایراني چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن وو په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څو موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د صرافانو د ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. صرافان هیله مندې چې بیا به هم د طالبانو له استازو سره غونډه وکړي څو دوی له خپلې هغې نوې طرحې راوګرځوي چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې ده. د احمد شبر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو اتحادیه د طالبانو د مالی وزارت له مشرتابه سره د پرونی غونډې په اړه وایي چې نتیجه یې ورنه کړه. دا غونډه د افغانستان بانک د نوې طرحې لپاره جوړه شوې وه. صرافان پر دې طرحې نیوکه کوي. د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته تر غونډې وروسته تیر ماښام وویل چې تمه لرو بیا هم دا ستونزه حل شي.
افغانستان د اسلامي امارت د مالیې د وزیر صاحب رهبری لاندې په جلسه کې موږ د طرفانو اتحادیه برخه درلودله. تاسو د افغانستان بانک اول ماوین او د رهبری هیئت او د اوتاک تجارت رئیس او ماوین هم موږ سره برخه درلودله. نتیجه 100% مثبته نه وه، ولې په کل کې د دوی وعدې چې موږ سره تراشلې ډېرې شوې. موږ د جلسې د نتایجو څخه بتاځو او هم جلسه به سبا د خیر په افغانستان بانک په مقر کې اوسي. امیدوار یو چې هلته مشکلات
د حل لپاره پیدا شي. شاغلی زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک باید د صرافانو په اړه خپل نوې طرحه بدله کړي. د افغانستان بانک د طرحې له مخې هر صراف باید د خپل کار لپاره 15 میلیون افغانۍ مرکزی بانک ته ضمانت کړي، 2 لک افغانۍ د جواز لپاره ورکړي او د خپل کار لپاره 50 میلیون افغانۍ ولري او دا پیسې ښکار کړي. د دې طرحې په اعتراض کې د اکشن بی پورس په ټول افغانستان کې د پیسو د تبادلې بازارونه بند وو. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخي د اوس لپاره 4000 صرافي جوازونه لري او شاوخوا 2 لک داسې صرافی هم په افغانستان کې فعال دي چې رسمي جوازونه نه لري. دا بازارونه د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې بیرته پرانیستل شول چې د طالبانو حکومت صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر ستونزو به غور وکړي، او طالبانو ویلي دي چې نن به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
لغزنی څخه یو بل کس هم د حج د ادا کولو په نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شوی. دا ځل د اندړو لولسوالی د کس بهادر خان نومیږي او 15 کلن دی. د نوموړي زوی وی په پلار حج فرض نه و، خو له ډیره وخته یې د ارمان و چې حج ته به ځي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له نور محمد څخه وروسته د دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ بادر خان هم پر خپل زاړه سایکل پښه واړوله او د مکې پر لور روان سو. نوموړی د یادې ولسوالۍ د میری کلي اوسیدونکی دی چې 15 کاله عمر لري. هڅه مو وکړه چې له سپینجری بادر خان سره خبرې وکړو، خو له نوموړي سره د تلیفون نه درلودلو له امله بریالي نه سو. 22 کلن دوست محمد د بادر خان زوی دی. نوموړی وایي پلار یې د قرباغ ولسوالۍ د نور محمد له تګ څخه متاثره سوی و، ځکه خود هم خپل سایکل تیار کړ. د سه شنبې ورځ سهار له کوره ووت او دغه اوږد مزل یې پیل کړ.
لکه بل نفر تللی و دم هغسې نظر ده، اول وار به له خیره سره کندهار ته ځان رسوي، بیا به نیمروز ته ځان رسوي، له هغه نه بعد به که بلنځای کار ورته وشي بیا به هغسې ځي ایران ته، ایران به عراق ته اوړي، له عراقه به سعودي ته له خیره سره. نو ټوله لارې سایکل یې راغله له خیره سره. چې تم دا ډېر وخت ارمان ولوس زړه کې دغه یو دانه طریقه ورته پیدا شوله چې ځم لور ته ښه کوس روان شي. د خدای شکر وکړ.
هغه وایي د پلار روغتیایي چندانې ښه نه ده، یوه پښه یې لږ معذوره او اوس هم سیخان پکې دی، عمر یې هم زیات دی. موږ زارۍ ورته وکړې چې وخت به راسي موږ به د په الوتکه کې ولیږو، خو هیڅ یې نه منله. نوموړی زیاتوي په پلار یې حج فرض نه و، خو له ډېره وخته یې ارمان و چې باید حج ته تللی وای. دی وایي بادر خان هم لکه نور محمد خوب لیدلی و.
د خوب لیدلی و محمد علیه السلام وسلام خوب لیدلی ده. دا ډېر وخت ډېر غټ ارمان و، خدای دې ستاسو له وجنه پاته ونه.
دوست محمد وایي پلار یې پاسپورټ لري، خو تر میاد تیر سوی دی. نو غواړي چې په کندهار کې پاسپورټ نوی کړي او د ایران ویزه هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی نور محمد هم د روانې غویي میاشتې په 3 نیټه پر سایکل د حج لپاره سعودي عربستان ته روان سوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو کورنیو موضوعاتو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو د سیمه مسایلو ته. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې 2 خبریالان وهل شوي دي، او د یوې بلې ازادې رسنۍ له 2 خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. جزئیات احمد شیبر اوروي.
ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریالان د سه شنبې په ورځ وروسته تر دې په دوشنبه ښار کې د ناپیژانده وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې برید کوونکو ملا رجب یوسفی او برات یوسفی له خپل موټر را بهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفی د دې پیښې کیسه کوي. راغلل موږ یې د موټر دننه کړو، 2-3 سکانې راکړل، زموږ ټلیفونونه یې واخیستل، د پیسو بټوه یې هم واخیسته، بیا یې وروسته بیرته راکړه، خو نور وسایل یې له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټیله کړ چې د ویالې هغه بلې غاړې ته غوزار شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د دې خبریال په وینا برید کوونکو د دوی له وهلو وروسته وویل چې وسایل به یې بیرته ورکړي. ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشري حقونو د فعال میرمنې الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوي دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تورنه کړې ده چې د سیشن بی پورسې د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. د ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو تر وهلو نږدې 30 ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ ټایم ورځپاڼې 2 خبریالان هم په ورته ډول د برید کوونکو له لوري وهل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیم فلای په دوشنبه ښار کې پر خبریالانو برید غندلی دی. ښاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو لداس فشارونو لاس واخلي. راپورونه مرکی او اوریدونکی
ستړي مشي د خبرونه په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایی استلا د لغړیانو کار کمرنګ شوه دی. خطرقی مخکی کندوز تسو. په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځولو لپاره کمپاین پیل شوه دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علی آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوی امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او څړځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخ باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکارې شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه ک چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوسي په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړي ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نشي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډۍ ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه یې خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټی ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده د دې کنټرول په کار دی د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسیږي. په زراعت همدې وظیفه ده همدا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو څړځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز د ارچی په ولسوالۍ کې د زیرازي په دښته په نامه ده. په دې دښته کې شټ پریمانه دي داسې نه دي چې کوم ته داسې په ګلو ګلو کله ته چې وا رمی به ویږي. موږ دغه غواړو چې د ملخان ورک سي موږ ترکاري زموږ میوه یا زموږ درختې د دې جلګري وسي هغه پاڼې ماڼې ونه خوري کوم شی ونه خوري ورته ګل مل جنو نه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایی کاروباریانو یا فضایی اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالیې پرته انتقالوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ایزه لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لوی غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي را اړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپل کورنۍ د ګټوټي یوازنۍ کاستي چې دې سخت کار ته یو ژور کړی دی. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریز توکي هم ورسره اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نوره هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوې پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله یو وکړو کله درې وکړو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي، دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوې جمعې پوره چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کور په چمن کې دي. په خواندار کوم سختي و اوسې دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسې کله نه ونیسې.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي، وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس وایو پیره کېږي، نور اجازه مو نشته او کېدای مو نشي راشتي ډېر، بس د ورځې 2500 سوال نور نشي ګټلی. ځلته کله پرېږي کله نه پرېږي، کله وای دا غټ بار دی، کله وای کشنی دی، کله دا وای دا شی بند دی. دا خاص ماشو لوبیا او نخود راځي، د دې خاص بس صابون دی، پرشتان دی، نور تانون دی، کپڑے دی، دا شانه وړ راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالیدونکو توکو یو برخه سوداګریستو کې تشکیلوي. دا سوداګریستو کې چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیا نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل ریتاړوي چې مسولان وایي مخه نیول سوي ده. مولوی اسمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار:
چونکی دلته دواړو طرفو ته او بنسته بل کاروبار نسته، کده چمن خلک دي، کده بولدک خلک دي، دا غو دا غر وزګار دي. نو زموږ د سروې مطابق د 300 صدر دوه زورو پوری کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه وي او ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډېره برخه ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمیر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل شوو شرایطو په اساس د دې غاړي اوسیدونکي د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼي په شودلو تګ راتګ کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګ راتګ پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 12 ساعتونو پر ځای شپږ یا اته ساعته پرانستې وي او ډیر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم میسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو لپاره راغلی یو، ځکه دوی وی مونږه غصب او دغه غرشوت خواره د هغه خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپل دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی وس روان کړی دي پر دې ترشا مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته دیاوې بندې دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول د پی د خلکو په کورونو ټاپې وهل، دا مارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی ترسره کوي. رشوت اخیستل عادي شو که په هغه حکومت کې، یعنی په جمهوریت کې کچا د یو کار په سر لزر اغسي، دوی د هغه کار په سر لزر اوس لزر روپیې اخلي.
سید اکرام رضوان ما د هلمند څخه. ورو ورځ موږ د افغان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې باید د معرف په بخش ته زیاته پاملرنه وکړي. د افغانستان د معرف بخش خو د سره څخه ډېر سره ټکنی دی، خصوصا بیا د هلمند. نو په دې بخش کې باید مسؤلین پر هلې ځلې وکړي، ځکه معرف د هېواد راتلونکی جوړوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د وس لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسما همکاران در سره دي.
اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبري کې خوده شه په پام کړی د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمان په خپل لاس کې اخیسته ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو ویل شوی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې سکال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. یونیسف پر ټویټر لیکلی دی چې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې لدرې سو کورنیو سره د بشری مرستو خبر ورکوي. د سفارت په ټویټر لیکلی دا د ترکیه د بشری مرستو درېمه جوپه ده چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنیو د دې هیواد بشری مرستې ترلاسه کړې دي. ایران د بی پیلوټ جنگی الوتکو د تولید لمړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړی ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخه د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی وو. د راپور لمخه د دې درون نوم ابابیل 2 دی. د 200 کیلومتر په ساحه کې د بریټ او کشفی فعالیت ورتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولای شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی له اعدام لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سوکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی به د شنبې په ورځ اعدام شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د دغې ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریښي. دوی په خپلو پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بیرته پرانیزي. زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه یې په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د خوانځیو د بندیدو په اړه مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، زادس محمد شاهین زدران د خوصولا د سپیر ولسوالۍ د سرکې د جنگی بابا د خلې غړی د سیمنا پیغام پرګدام زاد نومړی سره کې د ازادۍ رادیو ټولو مینناک اوریدونکو ته حمزه شان تخنیکی ټیم ته سلامونه احترامات په دغه شرف جوړوي. زما دا پیغام د روزنا د اسلامي مرض څخه مې د غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زر پاله شي، ځکه چې زمونږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکترانه. په دې هله چې جن مکتبونه زر تر زر اخلاصي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم جن ته هم الکانه ته یو شان زده کړې هم سواد هم د کار اجازه شته دی. و سلام په احترام مختخه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگایو ستاسو ته ټلیفون کوم. هله درم چې زما ټلیفون با تاسو په خپل سب شوی پیغام کې خلکو ته ورسوي. پیغام مې د جنو د لسې په اړه کې دی چې دلته په لسنګیو دانیو عالی لسې کې د جنو یو شونځي وا چې هغه کې اتم سیمپ یو بل کلی ته انتقال کړي او هغه د دې کلی نه ډیر لري دی، تقریبا 2 غنټې لار دی چې لار هم امن کې نه دی.
سره مو د خوانځي په مدرسې کې زدم را درته وایم چې هر ستونزه چې دو کناروغي دو کبي وزلي دو کا غربت ہے کا افغان دی ترڅټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څنګه کړوینه چې دی په کړهو کې ستونزه کې چرګور دی، یو عوامل څه یو غټ عوامل دی چې افغانستان خلک نه پوي دي، به تعلیم دي په تور تیار کې پته شي دي. نور کا فلری ساده زپ دانه وغږیګه ما بیا به کامی خدای دې وکړي چې دا خوندې خلاصي. یو د نې لارې د غوډې پرمختګ چې موږ باید رونا تر لاسه کړو. کله مو چې رونا تر لاسه کړه خو با تور سپین د مو پیژندو او خو نه عمل بدونه بعد پر یخ. خدای دې وکړي چې دا خوندې زت زره خلاصي. نور به زه ته وایم چې څومره وغږه د ماغه ګدان بیا کام دې تلپونه کې پیسې کاږي دي. د افغانستان اوسنی وکمانانو ته مو یو وکمانانو ته چې د یو خوار وګړي یو ښه خبره وری یو ته مو دا ټپه ډلای دو. وسهار وختي جن کلاړې و خواندي باندې یا خواندي باندې وای اوای یا جن کای برتا ور نارغلې یا دیو کو دا کستا کی خفګرونا یا خوان دی باندي وای وای یا جن برتا ور نارغلې یا سرستا کی خفګرونا و دای و د بلاور پوسی وی اوای و خلق دی خسړی خوشیږي اوای نخ خلق دی خسړی خوشیږي وای و خلق دی تل خوشال او تل ژوند دی وی یا کا په داخل او کا خارج کی وی علامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. هیله ده چې خو صحتمن به یې. زه یو تنه د لسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معرف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور خوندي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ تل ستراوړل لپاره هڅه کوو تر سیکړو. همدارنګه د دې معرفت د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه همدادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مو دی وايي ک کانکور امتحان ناخلی مو دی وايي نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم اجمنو او وادونه د موږ ستړیو. وسلام
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرح کار کوي چې لمخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابر شي. په دغه طرح د دې څو میاشتې اوړي خو لا هم ښکارات را کنه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو خوندي پرانیزي. په خوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکی لحاظ د خوندیو بیا پرانستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته پتام شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې د خپل سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام د درخواست دی چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ تصفی سره په تماس کیم. د زموږ خدای کار نه کوي، دغه د اتصالات خدای نو کوي ډیر کې دغه پیغام دی چې ګر سره وکی کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیخ خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. موږ خو دا مشکل دی چې په بانک کې پیسې بندې څنګه دا د امارات اسلامي راغلی بند دي، تقریبا زما اوس دغلته ډېر زره ډالر بند دي. زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده. مسؤولو چارواکو نه مونږ دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم سناهی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دادا پاکی موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دې موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمر په نامه باندې دا مطلق نه غواړي. دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان په کار کړی دي، او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپل منظرې کې ماشونه د بل اخلي، افان څو نه یو مین پوټه کړی دی، نه یو مین تجارت کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په قانون کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر دا هلمند ته کار وسی، دا باید هلمند ته کار وسی، نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خالص د ماما زوی راولي او هغه ته په منظور باندې ماشون اخلي. د خدای په امان، آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته آزادۍ ته د وته نور ټول اوریدونکو ته سلامونه وایو. پاتې سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړي خپل لاسونه خپل پښې الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې. پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودې نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 200 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو داسې نه ده، اسلامي حجاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، په دې کې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر دلارې نه باید دی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دی ونه چلی. ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلامي عقیده او ایمان دی، او د علما او د قانون دې دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ کم استعمالوي، دې سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه کومې زهدۍ راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد د سلامو مو دا درخواست دی چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د سیستمونو له قیمتي سودا خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځ نه بل افغانستان کے جند اوکار تکلیف سر خلق مجبور دی مخالف تھی غلاب ہم کی
السلام علیکم آزادی رادو سر کہوں گا السلام علیکم سردار ان بات وسیع لایا تو اور میں جو رسوالی صرف عالف کی ہوں موږ پر منځګه باندې برای سخت لابونه رااله او ډېرې خرابې ورسولې چې لاله چې زستا سره غږېږم پنځه منه تر شپږ منه یعنې دوه ګېرې به مځکه یو لوسته دی دی زراعت کې سخت زما تخریب شوی دی او نورو مسلمانانو چې هم سخت جانین دغه مالي تاوانونه اړولي دي یو سړی هم سیلاب وړی دی اوس یې بالا په حالات کې د کماو دره کېناستی چې موږ دی بګزندی دی هغه هم په نامه دی سرو کښې د اوڅخې یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی د شرشر په حصه کې پلونه هم وړی دی پاخه پلونه هم اوبه وړی دی
بریا السلام علیکم احسان الله درمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چپرهار د ورسوالۍ څخه زما د اوسنی دولت د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داود خان هغه زړې پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړې وي هغه پلي کړي
مله دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د خپل نظام کښې داسې کوم ظلم سره روان ده مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو مطالبینو سره ده او محصلینو سره ده باید دغه ظلم مخه ونیول شي
افغانستان پر
مسئول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په آزادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115.
زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دا ځل په ننګرهار کلي یو لیکوال او ژورنالیست سره خبرې کړې دي. ننګرهاری لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل وایي چې د پښتو او پښتنو تاریخ په اړه یې شپږ شپېته ټوکه کتاب لیکلی دی. دا کتاب نړۍ د پښتنو کلی نومیږي چې یوازې قلمي نسخه یې بشپړه شوې ده. ښاغلی رئیس خیل وایي د کتاب د کمپوز او چاپ لپاره یې ډېرې دروازې ټکولې خو تر اوسه یې ډاډمنونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی وایي د خپلې څېړنې لپاره یې د پښتو، فارسي او اردو ژبې سرچینې کتلې دي او د علومو اکاډمۍ له یو غړي سره یې هم پرې سلا مشوره کړې. نوموړي 250 کاله پر دې کتاب کار کړی دی. د رئیسی د څېړنو موندنې ښیي چې پښتو او پښتانه په سیمه او نړۍ کې پراخه ریښه لري او نوموړی ادعا کوي چې کتاب کې د دغې خبرې لپاره ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. له نوموړي مې د دغې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کتاب د لیکلو کار چیرته رسېدلی.
دا کارونه انشاءالله مکمل شوي دي، شپږ شپېته ټوکه کتاب مکمل دی. خوشبختانه چې پښتو ژبې ته کار کړی، خو متاسفانه زه د چاپ وسه نه لرم او کمپوز شوی نه دی.
ښه استاد، دغه کتاب د څه وخت شروع که یعنی څومره مخکې تاسو په دې کتاب باندې کار پیل که چې اوس تقریبا د پای ورقې ته یا د پای پاڼې ته نږدې شوي یې؟
زه د شپږ شپېته کال اووه شپېته کالو داسې وګڼه چې دوه پنځوس کاله مې په دې کتاب کار کړی دی.
ښه، یعنی تاسو د خپل عمر تقریبا پنځه اویا فیصده که ووایم برخه دغه کتاب لیکلو ته ځانګړې کړې ده. دا کتاب تاسو چې چاپ ته نږدې کړی دی، د چاپ په اړه تاسو هلته په ننګرهار کې له فرهنګي ټولنو سره د غراز اطلاعاتو فرهنګ ریاست سره په تماس کې شوي یې؟ د هغوی ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
کابل ته هم لاړم، ننګرهار ته هم ورغلی یم، او حبیبالله رفیع صاحب نه پېژنم، هغه رفیع صاحب ته مې هم زنګ وهلی دی، خو متاسفانه زما په غږ تر اوسه چا غور نه دی کړی، نه پوهېږم چې ولې.
کلک د کتاب په محتوا تم شو نړۍ د پښتنو کلی، دا نوم مو څنګه ورته غوره
کړ؟ دا خو دغه دوه پنځوس کاله چې په دې کار ما وکړو، هر لغت مې سپړلی، لغت اتنولوژي، د لغاتو فیلالوژي، ارکیالوژي او همداسې توکم پوهنه، شپږ ویشت زره پښتني قبیلې چې الله پاک په دې نړۍ کې را پیدا کړي، او د پښتنو قبیلو نه وړاندې چې د المر سترګه جوړه شوې، سوری او رڼا جوړه شوې، یعنی د پښتون انسان نه پنځلس نیم زره میلیون کاله پخوا اول پښتو ژبه الله پاک جوړه کړې، بیا وروسته پښتون انسان پیدا کړی. په دغه مې څېړنه او ریسرچ او تحقیق کړی دی.
دغه ریسرچ یا څېړنه مو له نورو لیکوالانو سره، له نورو مشرانو سره هم شریکه کړې ده، له هغوی مو هم سلا مشورې اخیستې.
بلې، سوراب دیدار د کابل د علومو اکاډمۍ استاد ما سره په تماس کې، دا هغه راغلی و، نه پوهېږم، هغه زما کار ډېره ستاینه وکړه، خو ما ته یې چې زه به څوک پیدا کړم چې دا کمپوز شي، او تم سپین ږیری یې. سوراب دیدار دغه د تعلیمي نصاب یو استاد دی کابل.
او استاد، دغه نړۍ د پښتنو کلی تاسو مخکې که څه هم تشریح کړ، یعنی پښتانه علاول دي چې په افغانستان او پاکستان کې اوسي، ریښه یې ډېره پراخه ده، نړیواله ده، ستاسو موندنې همدا ښیي؟
بلې 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 بلې، اروپا، افریقا، امریکا، حتی چې په پېټپوز بشریت کې دا ژبې د پښتو ژبې نه جوړه شوې، لکه تاسو ته یو لغت وایم، پیشغونۍ یو لغت دی، پیشو جاپاني او کوریایي او چینی ژبه کې هم پیشغونۍ ورته وایي، دغسې لغت په لغت کله یم او دغه مې ثبوت کړي ده.
کتاب خود به ډېر مشکل وي چې په ټول کتاب باندې خبرې وکړو، ځکه شپږ شپېته جلده ده. څه لامل سو چې دومره وغځېده کتاب؟ ساده شپږ شپېته ټوکه یا شپږ شپېته جلده فکر نه کوئ ډېر پراخ سوی ده، او که نه بحثونه هم دومره لوی وو؟
دا خو زه په قوم ریسخیل یم، ریسخیل د خوګانو د خربونې وبخه ده، اما ریسخیلو پسې مې هڅه شروع کړې وه، خپل قوم، هغه خپل قومي پیدایش مې پیدا کړو، او دغه نورې په زرګونه پښتنو قبیلې چې دي، لکه همدا لوجیان چې اوس مطلب جرمني اندو جرمن قومونه هم دي، لوجیانو زوزات دی، اوس چې ترکیه ده په شپاړس سوه دولس سوه شپږ میلادي کې چې دی ترکیه دا هېواد ونیولو، دا هم پخوا کوچنۍ آسیا د لوجیانو وطن و. دغسې لغت په لغت تللی یم نړۍ ته، هرې خوا ته کتابونه مې اخیستي و، هغې څه ریسرچ کړی، تحقیق مې کړی، هغې نه وروسته مې بیا کار کړی او کتاب مې جوړ کړی دی، نو کله مې نسخه برابره شوې.
تاسو که څه هم یادونه وکړه چې کتابونه مو اخیستي دي، تاریخي کتابونه، همدغه ریفرنس یا منابعونه چې استفاده کړې، که په دې باندې لږ زره تم شو، کوم کتابونه مو ورته کتلي دي دغه څېړنې لپاره، او دغه راز کتابونه علاوه مو نورې منابع هم کتلي دي، مثلا انټرنیټ ته مو هم استفاده کړې؟
لودین صاحب، ما انټرنیټ پخوانی دغه اوس ټکنالوژي باندې زه نه پوهېږم، ما د احمد علي کوزات، پوهان حبيبي، او د عبدالخان لالا د پاکستان یو مغه د قومي وحدت رساله ده، او چې د سیلندر نمون درته والما، فرانسوی امیل بنویس، فرانسوی چې د جزیپار نورتن بی، او انګلیسی همداسې نارویژی مارکسټن، نو ډېر دي، زه به تا ته کوم نوم والما، خو ډېر زیات دي، د هغو ټولو نه مې کتابونه استفاده کړې ده.
او دا کتابونه مو په شخصي لګښت رانیولي وو، مطالعه کړي مو دي، او که نه کتاب خانونه مو د لنډ وخت لپاره اخیستي وو؟
نه، په شخصي لګښت نه اخیستي دي، یعنی خدای شاهد حال دی چې میوې ته مې زړه شوی، ما میوه نه ده اخیستي، خو ما دا کتاب اخیستی دی، که د نارویژي استاد دی، مارکسټن دی، که د نور دی، که د مثلا راولتي انګریزي دی، خو دغه ټول هم پښتو، پارسي، اردو، دې درې ژبو کې مهارت لرم، په عربي باندې بیا استادان نه پوښتنه کړې، همداسې نور نو دا کتابونه په شخصي لګښت اخستي.
او تاسو وایئ چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، ما تر اوسه کمپوز شوی نه دی یا په کمپیوټر باندې ټایپ شوی نه دی، دغه قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي څومره به د لوستلو وړ وي؟ ځکه د لاس لیکل یو مهارت غواړي، نه پیګم چې تاسو به څومره په مهارت لیکلي. زه خپله دغه مهارت نه لرم، د لاس لیکل مې داسې دي چې ممکن ډېر کسان به پوه نه شي.
همدغه مشکل ما ته د کابل د علومو اکاډمۍ استاد دیدار ویلې، ما ته ویل چې دا ستا بعضې خط باندې زم نه پوهېږم، او وروره دغه کمپوز که سبا به ته مړ وي دا ملي سرمایه ده او درنه به پاتې وي. زم عجله کوم چې دغه کمپوز خو که بیا چاپ شي نو خدای وکړي چې چاپ شي.
ښه، د علومو اکاډمۍ کې داسې کوم چینل نسته چې مرسته در سره وکړي؟ دغه استاد چې تاسو سره لارښوونه در سره کوي، مشورې در سره کوي، د څه درته ډاډ نه دی درکړی چې علومو اکاډمي به برخه واخلي؟ چون دا خو د هیواد سرمایه یا د پښتنو د تاریخ یو غټه پانګه ده.
بله بله، هغه بیچاره هلې ځلې وکړي سوراب دیدار، خو تر اوسه کوم مرجع نه ده پیدا کړی.
بله، او په څه ډول کاغذ کې مو لیکلی دغه قلمي نسخه؟ په کتابچو کې ده او کنه په سپینو پاڼو کې ده؟ یعنی خپل قلمي نسخه که چیرته چاپیږي د دې وړتیا لري چې چاپ سي او د شپږ شپېته جلد ترې جوړ سي؟
بله، هغه 500 ورکه سپین کاغذ خرڅي کې دغه مې په بیا اخیسته، قلمان مې اخیسته، په دغه بورو کې مې لیکلی.
ښه، یعنی ټول څو صفحې کې د لیسي یا څو پاڼې کې د لیسي دغه شپږ شپېته جلد؟
دا به نه بوجي دي، نو یو بوجي چې شپږ منه و منه حساب یې دغه بیل حساب دی، نه پوهېږم. د څه یو کتاب به تقریبا که په کمپیوټر باندې کم شي
ښه، د پام وړ کار دی استاده. ډیره ډیره مننه، خوشاله سوم. په پای کې غواړم ستاسو لاندې پیغام واورو، څه وایي د خپل بریا راز مو په څه کې وموند، او څنګه د انګیزه درته پیدا شول چې دومره یو لوی کار ته ملا وتړی؟
دا خو اف غواړم لدین صاحب، دغه افغانستان د پښتنو د جګړو تاریخ په سیمه لا تړلی و، چې ودرېږه دا جګړې کله پیل شي، ولې پیل شي، څنګه دي. نو بیا وروسته ما تر وایغور چین کې وایغور سیمه داسې یو ککړک په نامه ځایشته، د ککړک یو ویش ککړکونه مې خبر ونیولې، غزنی ککړک، د بامیانو ککړک، د هرات ککړک، د ننګرهار ککړک، د بلخ ککړک، دغسې بس لغت په لغت تللی یم، او دغسې انګیزه پیدا شوه دا پښتنو دا جنګونه کله پیل شوي دي. نو یو د یو سوکاله او پرمختللی افغانستان په خواهش یم او په هیله یم چې دغه جنګونه لاغلي کړو، دا پښتانه خپل تاریخ او خپل قوم وپیژني.
په ننګرهار کې لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل و چې د خپل قلمي کتاب په اړه چې د پښتو او پښتنو د تاریخ په اړه لیکلی، له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په آزادی او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و.
په ډیر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره د انجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر 12 پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې.
وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو شاڑی دا دخت په ګلونو بسنداشي مازیګر کې باد کلی جوړ د پیغلو په خطر شي دلونګ د خوشبو یو نه پانه څه په همشینار شي دغه ټول